ته ورسېدو. وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې لرو، تاند څانګې او دغه راز د لوبو له میدانه. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. له امریکا غږ او بی بی سی وروسته طالبانو د دویچ ویلې یا المان غږ په ټلویزیونی خپرونو هم په افغانستان کې بندیز ولګاوه. دا خبره د دویچ ویلې پښتو څانګې نن دوشنبه پر خپله ویبپاڼه کړې ده. په میدان وردګو ولایت کې د دوو جلا ترافیکي پیښو او د یوې سرګلولې د چاودنې له کبله 40 کسان ټپیان شوي دي. دا پیښې په تیرو دو ورځو کې شوي دي. د اوکران یو سیاستوال او د مذاکره کوونکي حیات مشر ډیوید اراخامیا وایي په پام کې دا د روسیې او اوکران د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن دوشنبه په ترکیه کې پیل شي. خو د روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر میدنسکي په خپل ټلګرام کې ویلي دغه خبرې سبا او بلې ورځې ته پلان شوې دي. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبری اژانسونو ته خبرداری ورکړی چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره شوې مرکه خبره نکړي. او چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنۍ کنګل کړي چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. اوریدونکو، مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار وار کړو، راځو یو نړیواله موضوع را اخلو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له روسیې سره په راروانو خبرو کې چې روانه اونۍ په ترکیه کې په پام کې دی د اوکراین پر ارضي تمامیت ټینګار کړی دی. زلینسکي تیره شپه په یوه وینا کې ویل چې هیواد یې سوله غواړي او داسې یو فرصت د سولې په خبرو کې رامنځته شوی هم دی. تفصیل د احمد تکلاور.
ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د ترکیه د خبرو په درشل کې تیر شپه ناوخته په یو وینا کې ویل چې له روسیې سره په خبرو کې د دل لومړیتوب به د اوکراین د ارضي تمامیت او ملي حاکمیت خوندیتوب وي. د اوکراین او روسیې مرکچیانو تایید کړي چې نن یا سبا به مخامخ خبرې سره وکړي، که څه هم تر اوسه کاره نه ده چې دا خبرې به پیل شي. زلینسکي ویل چې اوکراین په رښتیا او بې له ځنډه سوله غواړي او د ترکیې په خبرو کې دا فرصت رامنځته شوی او اړتیا یې هم شته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې دا ومنله چې د دې خبرو کوربتوب وکړي. د ترکیه د ولسمشر دفتر وایي چې اردوغان په دې خبرو کې د اوربند او د بشري وضعیت د ښېګڼې غوښتنه وکړه. پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل یوه میاشت ووته، خو روسي ځواکونو تر دې دمه یو لوی ښار هم نه دی نیولی. د جمعې په ورځ روسیې له خپلو پلانونو څخه په شاتګ اعلان کړ او ویل چې له دې وروسته به یې پاملرنه د دونباس سیمې خوندي کولو ته وي. دونباس هغه سیمه ده چې روسپلاو بلتونپالو په تیرو اتو کلونو کې د اوکراین د پوځ پر ضد جګړې پکې کولې. د برتانیا پوځي استخباراتو نن وویل چې په اوکراین کې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسي ځواکونو د موقعیتونو بدلون د جګړې په ډګر کې د پاموړ اغیز نه دی پریښی، خو زیاتوي چې له دې سره سره روسیې په جنوب کې د ماریوپول ښار په شاوخوا کې ډېرې سیمې لاندې کړې دي. په همدې حال کې د اوکراین د پوځي استخباراتو مشر کیریلو بودانوف جنوبی او شمالی کوریا د مثال په توګه یاد کړل او پر روسیې تور ولګاوه چې غواړي اوکراین په دوو برخو وویشي. خو بودانوف په هغه بیان کې چې د دفاع وزارت لخوا خپور شو خبرداری ورکړ چې اوکراینیان به د چریکي جګړو په وسیله دا پلان شند کړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي د لوبل میدان یوه بلې ونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. درنو اوریدونکو، پروانه خبرونه کې به واورئ چې افغان کرکټ بورډ په 1400 مریض کال کې کوم فعالیتونه درلودل.
بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله په مساوي ضربه کې او په یو نړیواله شلاوي ضربه کې ماته ورکړل.
دا هماوري چې د افغانستان د کرکټ په خانه پلیز توپهون کې لوبغاړي کریم صادق تازه افغان کرکټ بورډ د روزون کې په توګه ګمارلې ده. د اوس مهال د افغانستان په کورنۍ او سیالیو کې د پکتیا د لوبډلې مشر روزون کې ده. له خغلی کریم خان صادق سره بعد کرکټ د تجربه او د غشان د نوی دندې پاړه خبرې ولرو.
ان شاء الله لره نه چې دوه درې کلو کې به د سینیئر لوبغاړي چې څومره نور دی داری ټایر شي او مختلف لوبډلو ته کوچینګ تراشي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د ورتاک په هدف باندې په ایران کې په تمریناتو بوخته ده. په ایران کې له یو سیمه ییزې لوبډلې سره په تمرینی لوبه کې بریا خپله کړې. او که وختونه دا به هم وری چې د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدل کړي. لمو سره پات شي زموږه غل ازادي رادیو ناوړی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په سوار لسول مریض کال کې بیلابیلې لاستراوړنې درلودې. د ملي لوبډلې بیلابیلې سیالۍ د غشان د 19 کلونو کموم رضوانانو نړیوال جام او آسیا جام هم په همدې کال کې ترسره شو. په کور دننه هم بیلابیلې سیالۍ ترسره شوې چې فرید هوتک د کرکټ بورډ وایان دي پاړه معلومات درکوي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په وروستیو کې وشکړل چې ایرلند لوبډلې ته په دریو نړیوالو په مسابقو کې ماتې ورکړې. همداشان د زیمبابوې ته ماتې ورکړل او له هغې وروسته افغانستان بیا له نړۍ سره درې نړیوالې په مسابقو کې لوبډلې چې خوشبختانه افغانستان درې واړه وګټلې. همداراز د تویل شم چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله په مسابقه لوبه کې او په یو نړیواله شلا وزره کې ماته ورکړه. چې بنگلاديش خو سره ډېرې مودې په خپل کور کې ماته وخوړه هم افغانستان ورته ورکړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ چې په نړیوال جام کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې او نتیجه ډېره ښه وه. او همداراز ورته ویل شو چې د افغانستان لس کلن لوبډلې په دې وروستیو کې بنگلاديش ته سفر وکړ چې بنگلاديش ته په خپل کور کې هلته ماته ورکړه. او همداراز ورته ویل شو چې د افغانستان لس کلن لوبډلې په آسیا جام کې ګډون وکړ چې هلته هم لاسته راوړنې په پام وړ وي. او په دې وروستیو کې د افغانستان لس کلن لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ چې په نړیوال جام کې وشکړه ان تر نیمه پایلې ورسېږي او سترو هېوادونو ته ماته ورکړه. همداراز درته ویلی شم چې موږ له مالي پلوه هم خپل پروګرامونه ډېر ښه منظم ترتیب کړي وو او په ډېر ښه شکل باندې مخته ولاړو وو چې خوشبختانه د کوم ستونزو سره موږ مخامخ نه شو. د دې سره څنګه کې د ادارې په سټراکچر باندې کار وشو. ځوان لوبغاړو ته فرصت ورکړل شو د ملي لوبډلو په ترکیب کې شامل شو. او همداشان درته ویلی شم چې کورنۍ کرکټ ډېر ښه روان دی. د افغانستان د کرکټ په دې وروستیو کې تاسو وګورئ چې موږ انټر کلب لوبې ترسره کړي دي، اکیډمیز لوبې ترسره کړلې دي.
افغانستان د کرکټ پخوانی پیلیز توپهون کې لوبغاړی کریم صادق چې تازه د پکتیا د کرکټ لوبډلې مشر روزونکې ټاکل شوی دی وایي په خپل دنده کې خوښ دی او هڅه کوي چې لوبغاړي د ولایتونو ترمنځ په روانو سیالیو کې ښه ولوبېږي. کریم صادق چې نږدې 30 کاله عمر لري کلونه کلونه د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره پاتې شوی دی. دی وایي د کرکټ خپلې تجربې له ځوانو لوبغاړو سره شریکوي. کریم خان صادق هغه لوبغاړی چې د افغانستان د کرکټ له بنسټ ایښودونکو هم ګڼل کیږي ځکه دی او یو شمیر نور لوبغاړي وو چې په لومړي سر کې یې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله جوړه کړه. کریم خان صادق د افغانستان د کرکټ د پیلېدو په اړه او د غشان د اوسنۍ دندې په اړه راته وایي.
واقعا افغانستان کرکټ نور نړۍ نه ډېر نوی ده. یو مهاجرت کې یو څو ملګري را پیدا شولو، یو لوبډله جوړه شول. هغې لوبډلې ډېرې لاسته راوړنې ولرلې. ټول لوبغاړو ډېر قابل دي، قدر دي او ډېر جذبې سره مونږ په سر باندې داسې کوچیز نم لرل. افغانستان کې کورنۍ سپورټ نه و، پبلک سپورټ نه و. نو الحمدلله زمونږ کرکټ ډېر زیات ښه شوی. فل ممبر یو او چې کمیم لرله هغه هم په کوچیز بخش کې لرله. نو زه او کلنم تقریبا چې ما کرکټ شروع کړای اوس 30 کلو يم، 10 کال ایکسپیرینس لرم او راغلی یم اوس کوچینګ بخش ته. لوبغاړي را سره ډیر خوشاله دي. کمپلین می چور کړی تر اوسه پورې بورډ باندې ډیر ښه عملی کړای او ډیر انجوای کوي. نو ان شاء الله لوبغاړو ته پاره دا ډیره ښه خبره ده چې داسې سینیئر ایکسپیرینس کوچز لاندې لوبو کې. نو ان شاء الله لره نه چې دوه درې کلو کې به دغه سینیئر لوبغاړي چې څومره نور دی دا ریټایر شي او مختلف لوبډلو ته کوچینګ ته راشي نو زمونږ کرکټ به ډېر بره لاړ شي. او زمونږ کرکټ یوازې زمونږ نېشنل ټیم 19 ټیم د دوی په پرفارمنس باندې د افغانستان کرکټ بورډ ډېر مخکې دي. او بیا هم اوس ماشاءالله ټیلنټ ډېر زیات دی افغانستان کې او دوی سره کار کول دي. دوی ته نېشنل اکیډمیز لګول دي. 15 زونه لرو، هر زون کې باید 40-50 لوبغاړو ته دو میاشتو دریو میاشتو ٹریننگ کیمپونه ولګیږي دا غویا غا ویک پوینټونه مثبت پوینټونه ټول را جمع شینو غونه یو ډیر ټیکنیکلی خپل پلیئر جوړیږي فیلډینګ کې بولینګ کې بیٹنګ کې یو غټ لوبغاړی مشهور لوبغاړی یا انټرنیشنل لوبغاړی او جونیئر لوبغاړو کې ډیری وړی وړی نقطې دي مس انڈرسٹینڈنگ کئی غلطیاں کئی غلطیاں نہیں چی دی آگا اصلاح کہ سٹ پلیئر دے دیر رنزے کڑی دی ڈیر مشکل کنڈیشن کے خخ بالوں نے رہسار کڑی نو پخوا باغا بیٹسمین پاگا وقت کی جان اٹکاؤ نو اس آگا پلیئر بید آگا دیر رنزا سلی زبانی بدل کی سل رنز چی دی ماں خام تھا پٹول میڈیا کی رضی آگا پلیئر ڈیر سپورٹ کی گی فیملی سپورٹ کی گی کوچ ڈیر خوشحالی گی نو گٹ اننگز اور تھا پکار دی او خل پلان عملی کولی نو دغه شیان چې دا جونیئر پلیران عملی کی نو هغه یک ډیر زر کولای شي نېشنل ټیم ټچ کی اے ټیم ټچ کی انډر 23 انډر 19 ټچ کی نو تر اوسه پورې چې زه دې پکتیا هټ کوچ ما د الکان ته چې ما ویلې چې تاسو ټول به کنټریبیوشن کوئ ټیم کې به حصہ چوي ټول دا ټیم لوبه دی ولس کسان لوبه ده څوک لس رنزا څوک شل رنزا یو خه کیچ یو خه رن اوټ نو ما خام کې د اینڈ کې هغه لوبډله بریالی کیږي نو ډیر انجوائے کوم کوچنگ دا بخش ډیر سره خوشاله یم انشاءالله ایز ا فائټر یم ما و کرکټ کې اخري بال پوری فائټ کو او مقابله به مې مخالف لوبډنګ هغه ډیر زیات اینڈ کې ډیر ښه رزلټ راتلو نو دوی سره مې انشاءالله همداسې فائټینګ سپیرټ باندې دوی ته ورځ د کوم کرکټ چې کوم قوانین دي اصول دي هغه په دې په خپل ځانو کې عملی کی او هغه ټول نقطې ته وځي نو هغه یو خلغت لوبغاړی جوړیږي
د افغانستان د کرکټ پخوانی ملي لوبغاړی کریم صادق چې اوس مهال د پکتیا د لوبډلې مشر روزون کې دی او اوس هم لجمن سره سم د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د کرکټ لوبغاړی چې وړاندې د قذافی په نوم باندې نومول شوی او اوس نوم بدل شي د پاکستان د کرکټ چارواکو ویلي دي چې دا پریکړه سیاسي نه بلکې اقتصادي ده
د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور ښار کې د کرکټ یو مشهور لوبغاړی معمر القذافي سټډیوم نوم بدل کړي شاوخوا 50 کاله مخکې په دې میدان باندې د لیبیا د پخواني ولسمشر معمر القذافي نوم کې خودل شوی وو په همدې حال کې د دې هیواد بورډ مشر رمیز راجا اسپین کرکټ فون نړیوال ویب سایټ ته ویلي چې د دې کار علت سیاسي نه بلکې تجارتي دی هغه ویلي چې یو شمېر مالی بلاتاړو سره په خبرو اخته و چې بالاخره یو شرکت دا امتیاز وګاټه او غواړي چې د دې میدان نوم هم بدل کړي ښاغلي راجا د دغه شرکت نوم یوګاف ښودلی دی نوموړي ویلي چې یوازې د لاهور د قذافي لوبغاړي نوم نه بدلوي بلکې په کراچۍ او ځینو نورو سیمو کې هم د لوبغاړو نومونه بدلېږي د اسپین د راپور په اساس د لاهور د کرکټ د لوبغاړي په 1999 میلادي کال کې جوړ شوی دی او اصلي نوم یې د لاهور لوبغاړي و په 1970 کې معمر القذافي پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د سیاسي ګټو په اړه خبرې وکړې وی ویل چې د پاکستان حق ته چې اټومي وسله ولري هغه وخت پاکستان اټوم بم نه لاره له دې څرګندونو وروسته د پاکستان د هغه وخت صدر اعظم ذوالفقار علي بوټو د لاهور د کرکټ لوبغاړي د هغه په نومونو ماور البته په پاکستان کې د سعودي عربستان د پاچا فیصل او ځینې نورو سیاستوالو په نومونو هم ځینې ځایونه شته معمر القذافي چې شاوخوا 40 کاله د لیبیا مشر و په 2011 کال کې په یو پاڅون کې ووژل شو د هغه له وژل کېدو وروسته په پاکستان کې ځینو ادارو د هغه په نوم د لاهور د لوبغاړي د نوم بدلولو غوښتنې کړې وې خو هغه وخت انګیزه سیاسي بلل کېده
و امر دل چې په پاکستان کې د قذافي کرکټ لوبغالي نوم بدلیږي درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونه د لوبول میدان خبرونه هم پاتې رسیږي تر بلې خبرونه مو په لوی بخون کې څښتن سپارم هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بنیلي اوسئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اړیدونکو سلامونه لا تیرې وی مدیره هیڅ داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومان او تنکیو ځوانانو د جنسي سو استفادې موضوع راسپړلې وي. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکی ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې ان خبروي سدا یو شی ستاد
هغه تنکی ځوانان چې د جنسي سو استفادې ښکار کیږي ژوند کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي امام ده.
او تنکی ځوانان څنګه لا جنسي سو استفادې ځان ساتلای شي؟
دا وایي چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړه کړې په پایل کې راپور لرو. لا تنکی ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکی ځوانان د جنسي سو استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سو استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکی ځوانان د جنسي سو استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لا لومړي سره تنکی ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سو استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غږېده بېخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، ورېرې، ورارو، نورو خپلوانو، کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې چې له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي. او دا نه ور فهموي تاسې په دغه وخت کې تاسې غبرګون به څه وي. په دې نه خبروي سي دا یو شی سته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره سته مطرح ده، پیښیږي. نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل سته که نه سته، دویم دا معلومات نه سته ورسره چې د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا نجلۍ ده یو بل څوک، هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم چې دغه تا حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تراغ دی خواته ډیر زیات ما را سره نږدې کېږه او ما راته لاس راوړه یا ما داسې خبر را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېرې قیدګیرې وي، دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي امام ده. که دغه د کور ماحول فضا ډېره قید وي، دوی په کور کې څه شی ویلی نشي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرم وار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکی ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نشي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې پخپل حل کی امدام یی چې دغه سو استفاده په دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي، جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکی ځوانانو، نجونو او ماشومانو څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابرۍ چا کار ورکوي، دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. کچېرې دې طریقې کار ورنه کړي، بیا نشه یي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشه یي توکي لکه شراب وغیرہ، چارس وغیرہ ورکوي. کچېرې دغه هم کار ورنه کړي، بیا اجباري کار ورڅخه اخیستل کیږي.
په تنکی ځواني کې لزان د ډیر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سوء استفادې موضوع رامنځته شي. یو زندانی ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د ته دا میښی وو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته ده وواژه، خو اوس له ډېرې پښیمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل خاله زوی می وشتل، هغه می وشتل بعد کور می وتختل دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګرسم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما د چې تا قزانه مشروع کار کول، بس ما مو وشتل.
هغه دغه جرم کړی وو
او ما په دې څنګه ټول شایان نه پرتی دي، بلده ډاکټر ان ټول ول وېدا کار دې سره سوي بس کار ما وشتل.
ولې نتلې ریزه دې پر نه کول چې هغه دې خپل وشته؟
بس او ځوان دې بس تاګه چې پېښه سو وس پد پېښه مانی کول د کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي، او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونه ول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کښېني. قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجنس سره جنسي اړیکه د دوی لپاره ډېره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخه یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي. او که په مکتب کې یاستئ، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي، تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، کا په پایل کې دا راته ووایه چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ د پاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به یې. دغه هر څه ناوړه جنسی استفاده ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره مني ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو فرزند د کاکا زوی دی، دی د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول یې مخنیوی کیدی شي، یعنی مخکې له دې چې دغسې یو بده پېښه رامنځته شي؟
بېرته هماغه عاملونو ته یو ګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پېښه کیږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار یې معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بلا مسئله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مزر شرم باید ختم کړو. خپل ماشومانو سره کله چې دوی ډېر واړه دي، لا په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني، او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې، هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به همداسې په واضح ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکینی پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کړي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کړي، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کړي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله پلا رسم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي، او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کیږي دقیق قصه ماته وکړه.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀ ಯಾರದ ಬಂಗಡಿ ಜಮಾ ಪಾಂಪವಾಚಿ رشنا بنگلی زما پم پوا چی نکی یا رشنا بنگلی